دیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوه رادیو او تلویزیون خبری خپرونه پیل شوې ده. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زه نصر کاکا
تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی وایو. نن د سه شنبې یا د نهې ورځ کال 2019 د سپتمبر 18 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د خړ کمر د پیښې د بې پلو عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده او په حکومت یې ژغ کړی چې محسن داوړ اولي وزیر دی د پارلمان په غونډه کې برخه اخیستو ته پرېږدي.
بلې لورې ته د افغانستان په پروان ولایت کې د ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي کمپاین ځانمرګې برید شوی دی چې پکې په لومړیو معلوماتو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. طالبانو د دغې پیښې په غاړه اخیستې.
او په سعودي عربستان کې د تیلو په یو مهم مرکز د ډرون برید پر سر په امریکا کې تاوده بحثونه پیل شوي دي. امریکا په دغه بریدونو کې په ایران شک کوي خو ایران دغه تورونه ردوي. د هغه پیښې په اړه حوثي یاغیانو منلی وه.
په خپرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات څېړنې او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دیو د ګلو کترمن اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغلسته. په خبرونه کې پیل کو د بشري حقوقو د پاکستان چې خپلواک کمیشن د هغه د تازه ریپورت څخه چې په تازه ریپورت کې هغه وایي په پاکستان کې د خړ کمر د پیښې د بې پلوه عدالتي پلټنې وسی او په حکومت یې ژغ کړی دی چې د سیمې څخه د کمی اسمبلۍ غړي محسن داوړ اولي وزیر د پارلمان په غونډو کې د برخه اخیستو لپاره پرېږدي. په دې موضوع باندې به خبرې راسره کوي زموږ همکار افتخار حسین چې دا وخت استودیو کې را سره ملګری دی. سړی مسې په خیر راغلی.
مننه کاکل سم.
مننه ډیره. د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن دغه تازه ریپورت چې راغلی دی د پخوانیو قبایلي سیمو په اړه، د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه، د خړ کمر د پیژې په اړه ډیر څه ویلي دي. که غټ چکی زموږ له اوریدونکو سره شریک
کړئ. یقینا ګورئ داسې ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو وروسته اولنې دی ورته فیکټ فاینډینګ ریپورت، یعنی د حقیقت معلومولو لپاره چې کوم یو ریپورت جوړ کړی شي. بیا ایچ آر سی پی هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان، د پاکستان د بشري حقوقو دغه خپلواکه اداره، ډیره آزاد او معتبره ده. د غرنګ ریپورتونه په بلوچستان کې چرته چې رسائی نه کیږي، د آزاد مطبوعاتو یا پیغوی خبرې نه کول غواړي د سہالاتو، نو دا ریپورت او دا ټول د دې چې کم خبرې دي ډېره مهمه دي. څنګه چې تاسو وی اولنې خبرې پکې دا کړې ده چې د خړ کمر پیښې د عدالتي پلټنې وشي، ځکه چې دوی دا خبره کوي. یو خو د دې په اړه باندې متضاد ریپورتونه دي، لکه په متضاد ریپورتونو کې تاسو به اوریدلی وي چې د پی ټی ایم غړي په خپل وخت په وخت غوي د حکومت دغه داوی رد کړي چې ګنې دوی تشدد کوي یا دوی په دغه لته په پوسټه باندې بریټ کړي دي. دا څه نشته دي. حکومت دغه دریزو په هغه وخت کې پشپګشتمه مې کله دا پیښه شي و، نو پاوز او وفاقي حکومت دواړو په یو غږ ویلي و چې را دی دواړو مشري کړي و د هغه خلکو چا چې دغه لته بریټ کړي دي. او بیا دا غینه ورستو په وزویلو چې په خپل دفاع کې درې کسان وژلي، خو هغه وروستو دیار لس شو چې کوم خلکو زی تنانو د پی ټی ایم. بیا په دې کې دا وی چې را د پیخي چې کوم خلک زیانمن شوی دی وجل شوی دی هغه ته باید تاوانونه ورکړي شي. او تر ټولو غټه خبره ام د دې پیخي سره تړلې ده او هغه دار چې پاوز دی د لیتل فورس، یعنی د داسې طاقت استعمال نه ډډه وکي د کم لاندې چې داسې پیښې رامنځته کېدی شي څنګه چې خړ کمر دی. نو اوس په هغه کې یو بله پوښتنه راځي. تاسو که وګورئ پاوس دغه هلته پر ځای کړی شوی دی، خو دا نن چې کوم خبرې اترې کېږي ایډ ان سیبل پاور چې کوم قانون دی، دا لاول په قبایلي سیمو کې د دې لاندې پاوس ته ډېر پراخه اختیارات ورکړي شوي دي. مثال یو دا دی چې دوی دغه لته کې خپل مرکزونه په کم کې چې مشکوک تر هغه ساتل کیږي، د کم په اړه باندې چې د پاکستان د لادرکه خلکو د مندلو لپاره چې کم کمیشن دی غیم ویلو چې په درزنونو هغه خلک چې بيدرکو، نو هغه هم په دغه ځنې مرکزونو کې مندل شوی. نو دی وی چې دا جیلونو تواړه ول شي بدل کړی شي، ځکه چې په جیل کې بیا یو قانوني د سړی خپل قانوني حقونه او د هغه بي تپوسه الته کې نه پروت. نو دا خو په دغه اړه باندې ډېری مهم خبرې دي پکې. بل پکې دا خبره کوي چې یاره اوس هغه ځای کې بلا قانوني ګیپس یعنی خلا ده، نو دا غي تر مخه دي چې د سیول انتظامیه ته په واک کې زیاته ترجیح ورکړي شي او په وزیدا غوي سره ملګرتیا او غوي ته سانتیاوي ورکړي. دا سینه ده چې ګینه پوز به هر سوي او دی به دا غوي سره روان وي نه. اوس چون کې دا یو د عام پاکستان پرنګي د اسلام آباد، لاهور، ملتان، پېښور، کراچۍ پرنګ برخه ده، نو باید چې الته کې څنګه سیویل انتظامیه واک اختیار لري او چې څه مسلې نو پوز ور سره کومک کوي، نو باید چې دا دغه تل تکیم داسې وشي. بیا د دې ورسته چې بل غټه پښتنه د غد علي وزیر او د محسن داوړ په حق لا باندې دی و چې د دې سملې د غوندو لپاره پری خودل شي، نو دا غوښتنم داسې ده چې منګه ګور وړاندې هم د اسمبلی سپیکر اسد قیصر یو شمیر د پاکستان د پارلمان غړي چې دي په شمول د پاکستان په خوانی صدر آصف علي زرداري دا غوې ډېر جاری کړي، خود د غوښتنه اوسه پوري د پی ټی ایم او د قبایلی سیمو د خلکو نه د منل شوی چې ګینه دوی دي لار شي. اوس دا څه قانوني پیچیدګی دی یا څه مسله ده یا وته پوز ویلي د دې پښتنو جواب غنه دی ورکړي، نو ځکه دا غ دریزم په دې باندې سرګند نه دی چې ولی نه کوي. اوس راځو په دې کې وی چیرې د پی ټی ایم خلاف کریک ډاون روان دی په داسې حال کې، نو د ریاست نه بیا غوښتنه کوي چیرې په دې کې اوس دا ډیره مهمه ده چې د قانون عملداري ته پام وګرځول شي. مطلب ادارې چې غیر قانوني کارونه ډډه وکړي شي. دا ځکه چې عالمزیب محسود کې تاسو ګورئ په هغه هم هغه تورونه ثابت نشو عدالت پرې خو ده، خو سلګ ډېر شاوخوا یو کال په جیل کې تیر کا او دغه سي د ډیر شونه زیات د پی ټی ایم خلک په جیلونو کې دي او هغه هم په داسې تورونه باندې نیول شوی چې هغه یې ردی. نو دی وی چیرې د قانون عملداري ته د پام وکړي شو. بیا په کومه طریقه چې نسی کورونو ته د شپې وروړي او په سیول جامو کې چاته پتم نه لګي، نو دغه رنګي کارونه د ډډ اوشي. بیا وی چې ګلاله اسماعیل او دغه د کورنۍ زورونه چې دنو دا بند کړی شي او تړلې شي. بیا قبایلی سیمو کې د واک اختیار خبره خو مونږ وکړه. دی وی چې یو بل مهمه پښتنه د غزانګړي بندیخانی چې کمی دی د دوی انټرمیټنٹ سنټرز سی دی دا باید جیلونو ته بدل کړی شي او په دې کې بیا موږ ګورو چې په ټول پاکستان کې په زیاتره په دغه پخوانی قبایلی سیمو بلوچستان کې چرته چې دا جګړه روانه ده. نو د دین علاوه هم په دې کې یو شمیر داسې خبرې شته دي چې هغه د پښتنو سره او دغه سیمې سره تړلې دي. مې هغه غټي غټي خبرې راټول کړې او د وخت کمیل عمل زه غواړم چې را اوس په دې کې د پاکستان پوز یا د پاکستان د حکومت د ریسه پاتې شوی د خړ کمر په پیښه باندې به دا وایو چې دا پښپګشتمه مې کله وشو، نو پوز ویل چې په پرسیلیس کې آی اس پی آر په خپل او پښپګشتمه مې باندې په دې کې 15 پوزیان وی جوړل شوی دي. بیا ورستو کسه هم دا غوښتنه کېدل چې هغه چرته دي دا غوي تصویران نقصونه یا کم سنو هغه ونه خودل شو. دا غینه پسته بیا د غلطه کې 15 تنان چې پکې کرنل هم شامل وو وجلې شو. دا په داسې حال کې چې په خپل علي وزیر او محسن داوړ نه په دغه سیمه کې وو او نه په دغه ځای کې دا د غوینه وکې دي، خو حکومت او پوز دا تور هم په غوی لګولې د دې چارجز د دې تورونو اوس هم په غوی دي چې دوی په تر هغه رې کې ککړ دي. د دې نه علاوه د پی ټی ایم په اړه وخت په وخت په مختلفو فورس بریفینګز چې کوم د پاکستان د پوز ویان ور کړی دي آصف غفور هغه ویلي دي، لکه زه به تاسو ته هم چې په یو کې دا ویلو چې ر دوی د سره لکیرا ګنې دا یې کراس کړی ده، نو د دوی ټایم از اپ، بلکې دا ویلو چې د دوی پر ضد وخت ختم دی. دا ټول هغه د حکومت بیا عمران خان په خپل باندې هم ویلو چیرې دلته په امریکا کې چې دی راغلو چیرې ټول داسې نه دي. پی ټی ایم خود دې ځنې مشرانو چې دینو د بهر نه پیسې اخیستي او په دغه کارونو کې کړی دي.
ډېر مننه کورونا.
درنو عزتمنو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. د مهال زو یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې د ان ایډ اف سیول فور ریګولیشن کال 2011 د لانجمن قانون په اړه پیښور های کورټ کې د یو خواست په اوریدنه کې ویل شوې دي چې د خیبر پختونخوا گورنر د لانجمن قانون په 15 اگست د یو تازه اردننس د لارې ټولې صوبې ته غځولې دي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته راغونډ کړي دي. حمید الله په دغه راپور کې چې تاسو ته وړاندې کوو.
د ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن کال 2011 د لانجمن قانون په اړه د یو ریټ پټیشن په اوریدنه کې پیښور های کورټ ته وویل شو د پښتونخوا گورنر دا لانجمن قانون په 15 اگست د یو تازه اډینس د لارې ټولې صوبې ته غځولې دي. وړاندې دا قانون یوازې په پخوانو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې عملي و. دا قانون او د دې لاندې د جنګیالانو د بندي ساتلو دپاره فعاله حراستي مرکزونه هغه وخت د پښتنې لاندې راغلل چې د ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون د 15 آئینی بدلون او د قبایلي خورې د انضمام په وخت د منځه لاړل، خو صوبایي حکومت دا قانونه د یو بل اکټ او قانون د لارې دوامدار وساتل. چې پر ضد یې وکیل شبیر حسین گگیانی دا کال په 23 مئی په پیښور های کورټ کې ریټ پټیشن داخل کړو. شبیر حسین گگیانی وایي
اوس ګورنمنټ چونکې هغې پیښو چیرې دا نوټیفیکیشن مونږ غلط کړی دی، مونږ سره اختیار نو چې مونږ دا ایکسټینډ کړی وي پاټه او پاټه ته ناغې د خپل د غلطۍ مټاولو دپاره دوباره یو غلطي وکړه او ډېر عظیمه غلطي وکړه. ایکشن یونیټ د گورنر آرډیننس جاری کړو 5th of 2019 پنځم آرډیننس دی په صوبه کې او په 5 اگست 2019 دا جاری کړی دی. آرډیننس په خپل خلاف دی، دا آئین خلاف دی، ځکه چې یو خو اسمبلی سیشن وه، بل په صوبه کې ډیر غلط کار وکړو، یو غلط طرف ته دا صوبه دی روانه کړې ده چې په ټولو صوبه کې دا اوس لاګو کو ایکشن ان سیول پاور او دا په ټولو صوبه کې یو عام فورسز سیکیورټی فورسز پولیس ایف سی ار یو سیکیورټی ادارا راتلی شي د ار زینا د سکول د کالج د عدالت د کور د میدان د ار زینا یو کس چتولی شي هغه کین نټ بی کالډ ان کوېشن په عدالت کې چیلنج کولیم نشي چې دا ولې چیلنج کو.
نن د نهه پورس د صوبې مشر سرکاري وکیل شمایل احمد بټ په دې حق لا د عدالت نه حکومتي جواب د پاره وغه غوښتلې او عدالت د دې اډینس په حق لا راتلونکي اوریدنه په 23 ستمبر ټاکلې ده. په صوبایي سملے کې تیر ورځ ډیو نیوز د قانون وزیر سلطان خان نه دریز اوغتو نو هغه ویل عدالت د کاروایی لاندې په دې معاملې سن شي ویلي، خو ویل د صوبې په خوره کوم قانون دوامدار ساتل او یا نوی قانون جوړول د صوبایي حکومت اختیار دی. د صوبایي حکومت د وړاندې نه دریزو ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون یوازې په ځینی د ترهګرۍ ځپلو سیمو کې یو عارضي ضرورت دی او د ضرورت ختمېدو سره به دا قانون غیر مؤثره شي، خو قانون پوهان وایي امنیتي ځواکونو ته فراها اختیارات ورکوونکي د لانجمن قانون په آرډیننس کې د بدلیدو سره حکومت په عارضي توګه د های کورټ د پښتنو نه خلاص شوی دی، خو اوس دا قانون د صوبې تمامو سیمو ته غځېدلی دی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان په سرخار، کابل او پروان ولایتونو کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې د مړو شمیره 48 تنو ته رسیدلې ده او شاوخوا 80 تنه ولسی وګړي پکې ژوبل دي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي. د دې په پیښې په اړوند زموږ همکار نصیر احمد کاکړ چې له د ډیوه خبریال حکمل روان سادات څخه پوښتلي دي او د دې پیښې په هم د طالبانو وسلوالې ډلې په غاړه اخیستي.
بلې ککر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل، نن په د افغانستان په دوو ولایتونو سمول دي مرکز دوه ځنمرګي بریدونه شوي دي. لومړی ځنمرګي برید د پروان ولایت په مرکز سریکارو کې هغه مهال رامنځته شوی و چې راتلونکو ولسمشریزو ساکنو ته نومان ولسمشر او اوسنی ولسمشر اشرف غنی هم یوې لویې غونډې ته د وینا پر مهال و. دغه ځنمرګې برید د غونډې په مصرۍ کې شوی ده چې لومړی دغې غونډې ته د تلاشۍ حال کې عسکر ولاړ و. په دغه برید کې د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي په خبره 26 کسان وژل شوي دي او 42 نور ټپیان شوي دي. دویل چې کورنۍ چارو وزارت ویل دي چې په دغه برید په عامه ولسي خلکو ترسره شوی دی او ټول کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې ټول عام ولسي وګړي دي. خو د پروان ولایت د ملکی روغتون مشر ویل دي چې تر اوسه پورې دوی ته تعداد معلوم نه دی چې دلته په وژل شوي او ټپیانو کې هغه نظامیان څومره دي. خو دوی یوازې دومره یادونه وکړه چې بعضې کسان په نظامي دریشیو کې هم دوی ته راوړل شوي دي، خو تعداد په اړه تر اوسه پورې دوی ته معلومات نه کېږي. دی ویل دي چې په دې کې د پروان په پیښه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پروان ولایت د ځنمرګي برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غني ګارد او نور نظامیان کسان یې دلته په نښه کړي دي او زیاته مرګ ژوبله یې هم نظامیانو ته اړولې ده. له دې برید څو ساعته وروسته په مرکز کابل کې د دفاع وزارت وزارت پر پیژانتون چې دلته د احمد شاه مسعود څلور لارې او د امریکا سفارت هم موجودیت لري. په دغه پیژانتون په دروازه هم ځنمرګې برید شوی ده. څو شېبې وړاندې د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې خبري رسنیو ته په لیږل شوې اعلامیه کې دوی وویل چې په دغه برید کې د شپږو نظامیانو په شمول 22 تنه وژل شوي دي او 89 ټپیان دي. دوی هم کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه د کابل برید کې هم ډېری مرګ ژوبله عام ولسي خلکو ته اوښتې ده، ځکه چې دوی وایي چې دغه برید هم پر عام سړک ترسره شوی دی. خو د دې د کابل برید مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. وسلوالو طالبان وایي چې دغه برید یې پر پیژانتون کړی چېرې چې دلته د دفاع وزارت افسران او ساتونکي په دغه دروازه کې ولاړ دي. بلې چکر
ته اکمل روان صاحب، په داسې حال چې په افغانستان کې ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې دوی اونۍ بلکې د دوو اونۍ هم کم وخت پاتې دی، داسې ځان مرګ برید د ولسمشر اشرف غنی پر انتخابي کمپاین سوی دی او د کابل برید هم تاسو حل راکړ، د دې بریدونو د زیاتېدو علتونه هلته چارواکي یا څېړونکي څه شي؟
ککر صاحب، دقیقا نن د ریاست جمهوري له لورې اعلامیه هم خپره شوې ده. رئیس جمهور له لورې په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې وسلوال طالبان د جمهوریت دښمنان دي او په دغه رقم بریدونو سره نه شي کولای چې افغانان د ټاکنو نه راوګرځوي. دوی وسلوال طالبان تورن کړي دي چې افغانان وژني او د افغانستان د خلکو او حکومت دښمنان دي. نن چې په پروان ولایت د سرکارو کې د ولسمشر اشرف غني په کمپاینی غونډه باندې کوم برید چې موږ یاد کړو ترسره شوله، هغې وروسته ولسمشر یوه بله غونډه هم په بل ولایت کې درلودله، هغلته هم یوه لویه غونډه ترسره کړې ده. نو دلته موږ تاسې ته وګورو، وسلوال طالبانو هم پخوا یوه اعلامیه خپره کړې وه، د افغانستان عامو خلکو ته یې خبرداری ورکړی و چې د دوی له لورې به د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو غونډې هغه په هدف کېږي او دوی د ګډون نه کوي.
ډېره مننه حکمل روان صاحب. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده ګلاو کدر منوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري. د نن ورځې د افغانستان د بریدونو په اړه چې په پروان کې د ولسمشر اشرف غنی د انتخابي کمپاین په مهال سوی او بل په کابل کې سوی، د افغانستان حکومت د ټاکنو په مهال د امنیت ساتنې لپاره څه اقدامات کړي دي، په دې اړه زموږ همکار منزه شهید په افغانستان کې د کورنیو چارو د وزارت مرستیالي ویاندې و امینی سره مرکه کړی ده. یو ریپورټ برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د ځانمرګي برید پړه طالبانو منلې ده. افغان چارواکیو د میډیا ریپورټونه وایي په افغانستان کې په 28 جولای د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو د کمپاین پیل کېدو وروسته دا په کوم ټاکنیزه غونډه لومړی حمله ده. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند مروه امینی وایي
نن پټول کې د ټاکنو د امنیت لپاره موږ له 28 مخکې څخه په یو جامع پلان باندې کار کړو چې له موږ مرګ تر نن ورځې پورې موږ ټول کمپاینی مجلسونه، دفترونه، د کمیسیون اشکاتو کمیسیون، د دوی د کار مهال او همدارنګه د دوی دفترونه تو ته امن وو، هېڅ کومه داسې حادثه نه وه رامنځته شوې چې په دې کې د کمپاین په برخه کې حمله وشي او څوک یې له منځه لاړ شي.
افغان طالبانو په خوا په هیواد کې د ولسمشرۍ لپاره د ټول ټاکنو مخالفت اعلان کړی وو. طالبانو عامو خلکو ته خبرداری ورکړی وو چې د انتخاباتي جلسو جلوسونو کې د ګډون ونه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي که خلک اوس هم په انتخاباتي غونډو کې برخه اخلي او زیانمنه شي، نو د دې ذمهوار دغه خلک په خپله دي. په افغانستان کې د ناټو چارواکو مخکې نه اټکل کړی وو چې کیدای شي په یاد هیواد کې د تشدد پیښې نورې زیاتې شي، خو د کورنیو چارو مرستیاله ویانده میرمن ماروا مینی زیاتوي چې د دښمنانو ملا یې ورماته کړې ده.
بریدونه مخکې له هغه هم یعنی د افغانستان دښمنانو کوښښ کاوه چې دا بریدونه ډېر کړي او په امنیتي دفاعي او ملي ځواکونو باندې دوی فشار راولي، خو له دې کمرغه موږ د دوی ملا ورماته کړې ده. موږ هغه حملې او هغه تلفات چې دوی ته ورکړي دي هغه په تېرو څو کلونو کې د سابقې وه او هېڅ داسې یو کار نه و شوی، او دا د دې لامل ده چې موږ را ښه همغږي لرو د دفاع وزارت او امنیت ملي سره د کورنیو چارو وزارت همغږي تېره شوې ده نسبت پخوا ته او لاسته راوړل نه. او یوازینی هدف مو هم دا ده چې د ملکي وګړو د تلفات اعمار راښکته شي او موږ اوس کولی چې د امنیت تامین وکړو.
د دې یو لوی علت دا چې امریکا د طالبانو سره د سولې خبرې ختمی کړي دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د خبرو اترو په اخیری شیبو کې طالبان په ترهګرۍ باندې ګرم وبلل، او په کابل کې یې په یوه حمله کې د یو امریکایي پوځي د وژلو غندنه وکړه.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دا وام لري. تاسو د افغانستان د وروستي تشدد په حق له دغه راپورونه واوریدل او مرکه مو هم واوریدله. دا مهال هم زو د یوې څېړنې ولوري ته زموږ سره ملګری شوی دی. په خبرونه کې زموږ همکار د کانګرس د ودانۍ له مخې رحمان بونری صاحب، هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ستړي مشئ، ډېره مننه منظه شهید.
منری صاحب، که یوې طرف ته د سولې خبرې د امریکای او طالبانو ترمنځ ودرېدې یا ختمې شوې، نو بلې طرف ته په افغانستان کې د بریدونو لړۍ ډېره په تیزۍ سره روانه ده او ډېره ورځ تر بله په زیاتېدو ده. د دې علتونه څه ګڼي څېړونکي؟
له واشنگټن تر کابل او د اسلام آباد تر بیجنګ، دوها او ماسکو، په دې باندې لوی فکرمندۍ اظهار شوی دی. خو خلک پتم و چې سوله به وشي، امن به راشي، روغه به وشي، خو د سولې پروسه چې ودرې ده حملې شروع شوې، او حمله په صدر اشرف غنی په انتخابي کمپاین وشوه او ومنل شو چې طالبانو وکړله. خلکو فکر کوو طالبانو شاید یا په خپل تګلار کې څه فرق راوستی دی چې افغانان څه د آرام وخت تیر کړي. خو څېړونکي فکرمند دي چې طالبان نه یوازې دا چې حملې کوي، بلکې په صدر اشرف غنی دغه په انتخابي کمپاین هم حمله وکړه. نو د دې اثرات اوس دا لیدل کېږي منظر شاهد، لکه په واشنگټن کې چې نن څېړونکو سره موږ خبرې وکړې، نو دوی وایي چې هغه امکانات چې کم د سولې د پروسې د بیا شروع کېدو وو هغه ډېر راکم شو. یعنی په واشنگټن کې دا فکر کېده چې صدر ډونالډ ټرمپ دې د فشار او د عملیاتو د تګلارې سره سره د خبرو بیا شروع کولو کوشش هم وکړي. واشنگټن ډي سي کې یو شمېر پخوانی سفارتکارانو سلنکارانو ډیو ریډیو ته وویل چې صدر ټرمپ له پکار چې خبرې دې ارومرو شروع کړي، خو د فشار لاره دې نه ختمي. اوس داسې بریخي څېړونکو فکر کوي چې طالبانو چې پرون کمی حمله کړې دي، په کم کې چې بېګنا افغانان وجل شوي دي په انتخابي جلسو کې په کابل مرکز کې، نو دوی دا فکر کوي چې په راتلونکي وخت کې د دې اثرات به ډېر زیات وي، او کېدای شي که پخوا د امکان و چې درې میاشتې وخت لګي وس دغې نه سوا ولګي چې بیا د مذاکراتو هیله پیدا شي.
بونری صاحب، تاسو دلته مهمه خبر ته اشاره وکړه، خو د افغان حکومت یا افغان چارواکي څه وایي؟ چاغوي آیا داسې کوم کوټلي ګامونه د امنیت خوندي ساتلو لپاره اخیستي دي د افغانستان د ټول ټاکنو لپاره، چې ترسو هغه ولس هغه خلک چې په دغه غونډو کې جلوسونو کې ګډون لري هغوی خوندي وي؟
زبرد صدر اشرف غنی پټکو کې درته وایم منځ شهید، هغه وای چې طالبان یو ځل بیا ثابت کړل چې په هیواد کې د سولې او ثبات د تامین اراده نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو سره د مستقیمو مذاکراتو په جریان کې چې ناکام شول، افغان وجنې او زموږ پر بیګونه خلکو یې خپل ترورستي بریدونو ته په شدت دوام ورکړ. خو دې سره سره صدر اشرف غنی داسې وای چې د ستمبر په 18 نیټه چې کوم انتخابات کیږي دا به ارومر کیږي د داهوم ورسره ویلې دي زمون زړور خلک به په آزاد فضا کې خپل سیاسي برخلیک وټاکي. طالبانو غواخ کړي وو چې د په انتخاباتو کې رخنا چي د بخندان جوړي خلکو ته ویل چې ووټ مور کوي. خو صدر اشرف غنی او داغه دفتر چې کوم بیان ورکړي دي داغه په بنیاد باندې دا خبره په خبرونو کې راغله چې افغان حکومت وسنه توان لري چې هغه دغه انتخابات په 28 نیټه چې کوم کېدونکي د سپتمبر وکي او د خلکو تحفظ لپاره هغه دا ویل دي موږ به په هغه مرکزونو چرته چې زیات امکانات دي د حملو زیات امنیتی ځواکونه پر ځای کوو موږ به سارنه کوو او موږ به په دغه جمهوریت عمل کې خپل خلک ارومرو شاملولو کوشش کوو. نو معلومی کې دا صدر اشرف غنی او دغه حکومت تیار دی که هر څنګه حالات وي انتخابات کول غواړي.
ډیره مننه استاد څېړنې څخه رحمان بنری صاحب چراغ لیزم سره او د لیدونکو اوریدونکو سره مو دغه ټول معلومات او تفصيلات شریک کړل.
هر کله مننه شهید.
صف امریکا جوادا ګلو او کډر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت ولور ته ساسو پام راګرځو چې په سعودي عربستان کې د تیلو په یو مهم مرکز د ډرون برید پر سر په امریکا کې تاوده بحثونه پیل شوی دي. امریکا په دغه بریدونو کې په ایران شک کوي خو ایران دغه تورونه ردوي. دغه بریدونو مسؤلیت په یمن کې د حوثی یاغیانو ډلې منلې و. تفصیل ور باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې مجاهد جواد راکوي.
په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید په جړه باندې د ډرون لپاره وروسته سیاسي فشارونه زیات شوه دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د ګولیا دوشنبه په ورځ په دغه بریدونو کې د ایران تورنولو ته ډیر نږدې شوی و. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د بحرین له ولیعهد سلمان سره تر لیدنې وروسته وویل څومره ژر چې ومومو له تاسو سره به یې شریک کړو خو تر دې دمه همداسې ښکاري. ترامپ په ټینګار سره وویل چې دی له ایران سره جګړه نه غواړي خو امریکا له پوځي اړخه تیار ده. دا یو ستر برید وو او ځواب هم زموږ د هیواد لخوا تر دې هم په ډیره ستره کچه ورکول کېدای شي خو موږ به لومړی دا پیدا کوو چې دا برید چا تر سره کړی. په یمن کې ایران پلاوه حوثی یاغیانو چې د دغه هیواد پلازمینه هم په واک کې لري د یاد برید پړه منلې ده. امریکا داسې شواهد ندی وړاندې کړي چې وخی ایران د دغه بریټ تر شا وو خو تهران په دغه پیغه کې هر ډول لاستر لودل ردوي او دا یو ستر دروغ ګڼي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي
چې مردم یمن انجام میدن
د یمن خلک د خپل ځان د دفاع قانوني حق لري. د غبرګون په خبرګون کې شوې دي او اصلي حل دا دی چې دا ډول بریډونه ودرول شي. د یمن د بحران حل هم یوازې د سیاسي لارې کې دی شي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استاد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې بریدونه به ډيري ناوړه پایلې ولري. دا ډیره حساسه پیښه ده چې د سیمایز شخړې د زیاتېدو غواخ ورسره ده. په داسې حال کې چې د حل لپاره یې ډیر کم څه شوی دي. د بریدونو سره سره ترامپ ویلي دي چې لا تر اوسه هم د ډیپلوماسۍ لار شته. په هر صورت په سیمه کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د تیلو بیې پورته شوې دي. سعودي عربستان ویلي دوی به ملګرو ملتونو او نړیوالو څېړونکو ته د پلټنو لپاره بلنه ورکړي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کېږي صرف 4 ساعت نه ده ټول ریجن
ده. هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ.
ټویټر @VOA Diva فیسبوک @VOA Diva.
درنو عزتمن اوریدونکو دا مهال د سیمه پاړوند یو بل مهم موضوع ولورې ته زو چې د پاکستان واکمن غوند پی ټی آی ته پاکستان تحریک انصاف غوند د عدالت لخوا هغه خواست رد کړل شوې ده په کوم کې چې غوښتنه کړې و عدالت څخه چې د مسلم لیگ نون غوند مریم نواز د خپل د غوند مرستیاله مشر څوکۍ څخه ودروي یا لری کړی شي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي رابعه پیر په دغه راپور کې چې تاسو ته وړاندې کوو او په ګډه سره اورو.
د پاکستان د ټاکنو کمیسن د مریم نواز په ضد د تحریکي انصاف خواست رد کړی او مریم نواز د مسلم لیگ نواز ډلې د مرستیال صدر د چوکۍ د پاره اهل ګرځولې ده. د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان په مشرۍ کې درې غړیزه کمیسن د دوشنبه یا ګل په ورځ د تحریک انصاف له اړخه د هغه خواست اورېدنه کړې وه چې پکې مریم نواز د مرستیال صدر د چوکۍ څخه د لرې کول خواست سوی و، خو الیکشن کمیشن خپل په پرېکړه کی د تحریک انصاف دغه درخواست رد کړی وو او ویلې دي چې مریم نواز سیاسي چوکۍ لرلې سي، خو دغه پریکړه تر مخه د غوند موقتی صدر نسی جوړې دی او نه په غوند کې سفعال کردار لوبولې سي. د دغه پریکړه په اړه د مریم نواز وکیل بیرستر ظفر الله خان وویل مریم نواز بوس د غوند د دستور تر مخه د غوند مرستیاله صدروي او مش په دی اړه د انصاف تر مخه پر پریکړې منندوی یو. د مسلم لیگ نواز ډلی ویاندی مریم اورنگزیب ویلی چې د مریم نواز ته د عوامي خدمت لپاره د سعودي سرټیفیکټ ضرورت نسته. مئی کال 2019 کې د مسلم لیگ نواز ډلی صدر شهباز شریف خپل د زوی حمزه شهباز نه علاوه خپل وريره او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د ګوند مرستیال صدر ټاکلې و. خو د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړو فاروق حبیب، ملایکه بخاری او جویریا ظفر درخواست در کړې و چې مریم نواز ته یو ځل سزا ورکړې سوې ده چې له سبب د دوی خپل د سیاسي ډلې مرستیال صدر ټاکنه د آئین او د قانون په ضد ده. کال 2013 د جولای په میاشت کې اعتصاب عدالت د ایون فیل په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کلو، د هغه لور مریم نواز ته د وه کلو او زوم محمد صفتر ته د یو کال د بند سزا اورولې و. د اعتصاب عدالت په دغه پریکړه کې ټول تورن تنانو ته تر لس کلو پورې په ټاکنو کې برخه نه اخیستو او د څه عوامي چوکۍ د پاره هم نااهل ګرځول و. خو تیر کال د ستمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د اعتصاب عدالت دغه پریکړه معطل کړې وه او دوی خوشي سوي و. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وروسته د الزیزیا په مقدمه کې یو ځل بیا ونیول سو او دا وخت د کوټلک په جیل کې بندي دی. بل لړخته د مریم نواز په ضد هم د چادری شوګر میلز په مقدمه کې د کامی اعتصاب بیورو له اړخه پلټنې روانې دي. خو د اورېدنې په مهال د مریم نواز وکیل ویلي وو چې د سیاسي ډلو مشري صدر کوي او چیرمن او امیر یا د پریکړو واک لري، خو مرستیال صدر په دې اړه څه واک نه لري. د مریم نواز ډلې د مرستیال صدري چوکۍ د پاره اهل ګرځولو دغه پریکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې په هیواد کې د مخالفو ګوندونو د مشرانو سره د څه ورکړه راکړه یا د ډیل ګنګوسې هم خورې دي. خو وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ د ګوند غړي بابر افغان سره لیدنه کې ویلي وو چې د چا سره به هم ورکړه راکړه یا ډیل نه کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کی کئی او کنا تہی کار صحیح
دا هر انسان ژوند باید تبل لپارا یو مثال جوړ سی.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شئی
تاسو هم بدلون راوستے شئی.
دا ټول په یو وخت عادی خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وڑوکی وی او کغټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وایس اف امریکا جوړه د ګل او کتر منوردونکو خبری خبرونه لا دوام لري. زو د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې بلا بیل څیړونکي وایي چې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلی لخوا د حکومت پر ضد د اسلام آباد کی احتجاجی ناستا او د احتجاج د شروع کولو شایي چې نور مخالفه ګوندونه ملاتړ ونه کی. خو څېړونکي په دې هم نظر دي چې یوازې د جمعیت علما اسلام ډله کافی ده چې حکومت ته زیان ورسوي یا بیا حکومتداری ته زیان ورسوي. تفصیل پیرولای شاه په دې رپورت کې راکوي.
کسه هم پاکستان کې ټول مخالف ګوندونه وزیر اعظم عمران خان د عامو انتخاباتو کې ترلاسه شوی بری د ټګې او درغلو نتیجه بلی. خو د هیواد لوی مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن بیا په دغه اساس وزیر اعظم عمران خان ته سخت کال اگست میاشتې پورې خپل څوکۍ پرې خودو مولت ورکړی او دغه غوښتنه نه منلو په سر راتلونکي اکتوبر میاشت کې د حکومت راغورځولو لپاره اسلام آباد په لمیلین یا لکونو خلکو باندې ګډ مارچ کولو او د پایتخت تړلو اعلان کړی دی. حکومت مخالف پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بوټو د مولانا فضل الرحمن د لاریون اخلاقي مرستو کولو ویلي دي خو په دې کې د برخه اغستونه انکار کړی دی. او د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی ټینګار کوي چې اسلام آباد تړلو پریکړې په حق له تګلارې د یو ګوند په ځای ټولو سیاسي ګوندونو په سلا سره وکارول شي. دروازه ځړوان د مولانا فضل الرحمن د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف سره هم ملاقات کړی و. او بیا د مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړي احسان اقبال ویلو چې دوی به روانې میاشتې په دیرشمه نیټه د خپل ګوند مرکزي کمیټې غونډې وروستو په دې اړه مولانا فضل الرحمن ته خپل حتمي جواب ووایي. د سیاسي چارو څېړونکي احمد بلال محبوب وایي داسې لګي چې دوه لوی حکومت مخالفه ګوندونه چې اعلی قیادت مالی درغلو کیسونو کې بندیوانه دي دا غواړي چې د طاقتور فوج سره سروغه جوړه وکړي ځکه دې ډېر کم امکان ویني چې دغه دواړه ګوندونه به د مولانا فضل الرحمن په دغه لاریون کې ګډون وکړي. خو د احمد بلال په خبره بیا مولانا فضل الرحمن دومره توان لري چې په خپل سر د حکومت لپاره مشکلات جوړولی شي.
اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کم از کم سٹریٹ پاور ہے, حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں, ملک میں عدم استحکام کا تاثر پیدا کر سکتے ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور فوج ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی.
اغه ویل چې مولانا فضل الرحمن په لویش میره کې د عام اولس او د خپل پلویانو اسلام آباد تر رسولو صلاحیت لري او کچری داسې کیږي او پایتخت اتړل شنو په هیواد کې د سیاسي او معاشي بے ثباتۍ تاثر پیدا کیدلی شي. او بیا نه یوازې حکومت خو د طاقتور فوج لپاره به هم په دغه صورتحال باندې کابو موندل ډیر ګران وي. د پاکستان ناست وزیر اعظم عمران خان او دغه تحریک انصاف ګوند چې په تیرو وختونو کې د خپل سیاسي مخالفینو په ضد هم هغه تګلاره خپله کړې وه د کومې چې اوس مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی. عمران خان او بل یو مذهبي سیاسي ګوند په کال 2014 کې د هغه وخت نواز شریف منتخب حکومت را غورځولو لپاره اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته څلور میاشتې احتجاجي پرلت والی و. خو اوس واکمن تحریک انصاف ګوند د مولانا فضل الرحمن دغه اعلان ته سخت غبرګون ښایي. په وروستو کې د کورنو چارو مرکزي وزیر اعجاز شاه ویلو چې جمعیت علما اسلام فیډله د غلاریون په ترڅ کې د نورو سیمو ترڅنګ اسلام آباد کې هم ځای په ځای د لویو جلسو کولو پلان لري. او مرکزی وزیر خبرداری ورکړی چې حکومت بچا ته هم د عام ولس امروزه جون کې د خند اچولو اجازت نه ورکوي. مرکزی حکومت په مولانا فضل الرحمن باندې د غلیاریون لپاره د خپل مدرسې طالب علمان او د مذهب نوم کارولو تورونه لګوي خو جمعیت علما اسلام فیډله دا الزامونه ردوي. بلخوا اسلام آباد های کورټ به د سبا نه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ته احتساب عدالت نه مالی درغلو په یو قضیه کې اورول شوی سزا په ضد د ده د اپیل اورېدنه پیل کوي. تیر کال دسمبر په میاشت کې د اسلام آباد بل یو احتساب عدالت العزیزیه نومې مالی درغلو قضیه کې پخوانی وزیر اعظم ته د اوو کالو سزا اورولې وه او د هغې وروستو نواز شریف د لاهور په کوټلک په جیل کې بندیوانه دی. پخوانی وزیر اعظم اسلام آباد های کورټ ته ورکړې شوې خپل اپیل کې د احتساب عدالت د سزا ختمولو او د ده د خوشي کولو خواست کړې دی.
د دیوه قدرمن اوریدونکو اولیدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو او مادوات تکتنه کوو. ګورو چې د رسنیو څخه کومه موضوع ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب خوښه کړې ده او راخیستې ده.
د سعودي عرب په ابقیق خار کې د ارامکو نومې د تیلو صفاکولو کارخانه د دنیا د ټولو نه لویه کارخانه ده، او که ووایو چې د سعودي عرب د کلهم اقتصاد دارمدار په دې کارخانه دی نو غلطه بنی. د سعودي عرب د تیلو صفاکولو په دغه کارخانه د تیر خالی په خړه کې د ډرون ډېرې زبردست حملې شوې دي. په یمن کې جنګیدونکو حوثي آغیانو د دغو حملو ذمواري قبوله کړې ده، خو امریکا، سعودي عرب او د دوی ملګري نور ډېر ملکونه د دې حملو تور په ایران پورې کوي، ځکه چې د یمن د حوثي آغیانو په شاخو هم ایران ولاړ دی. د امریکې، یورپ، مشرقي وسطا او د نړۍ د نورو ملکونو په اخبارونو کې د تیر خالی نه د سعودي عرب د تیلو صفاکولو په کارخانه د شوو حملو په حق له رپورټونه او تجزیې خورېږي. د امریکې د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په تازه ګڼه کې هم د سعودي عرب د تیلو په کارخانه د شوو حملو په موضوع د اخبار د دریو نامتو خبریالانو یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی: صدر ټرمپ وایي خکاری داسې چې سعودي عرب کې د تیلو په کارخانه شبو عملو کې د ایران لاس دی، خو دی وایي چې زه ایران سره د جنگ نه ډډه کوم. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې صدر ټرمپ د ګل په ورځ سعودي عرب کې په شبو حملو د بیان ورکولو په موقع ویلي دي، اگر که په دې حملو کې په ظاهره د ایران لاس ښکاري، خو امریکا به په دې معامله ایران سره د ښکر اړمولو نه ځان ساتي، ځکه چې په قول د صدر ټرمپ دی ایران سره د سفارتکارۍ په شروع کولو کې غرضي دی. صدر ټرمپ د یو تپوس په جواب کې دا هم ویلي دي چې حملو کې د ایران د لاس لرلو ژور تحقیقات روان دي. رپورټ لیکي چې سعودي عرب او اتحادیان وي په یمن کې د تیرو سلورو کالو راسي یو خونړی جنگ تود کړی دی، او په دې سلورو کلونو کې په سعودي عرب دا تازه شوی حمله د ټولو نه زیات مضبوط غزار دی. د سعودي عرب د تیلو په کارخانه د شبو حملو له سببه د تیلو نرخونه 10% ختلي دي. صدر ټرمپ خپل بیان کې دا خبرداری هم ورکړی دی چې امریکا ډیر مضبوط فوجي قوت دی، او که جنگ په سر راغلو نو رستو کیږي بنا. خو باوجود د دومره لوی طاقت او د خبرداری د بیانونو صدر ټرمپ ویلی دی یقینا چې زه جنگ نه خوښوم او دې نه وزان ساتم. د د ایرانی واکدارانو په حق له وی ما ته معلومه ده چې دوی څه قسم روغ غواړي، او زه کوشش کوم چې دوی د ایران په ایټمی پروګرام او په نورو مسلو باندې خبرو ته کینوم. صدر ټرمپ امید ښکاره کړو چې یو ورځ به داسې راشي چې موږ به د لانجو غسولو دپاره خبرو ته کینو. صدر ټرمپ د ګل په ورځ یو بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکې د سعودیانو د حفاظت کولو ټیکه نه ده اخیستي. البته زه به سعودي حکمرانانو سره خبره کوم او د دوی روغې لارې ته د راوستو به کوشش کوم. نیویارک ټایمز لیکي چې د صدر ټرمپ دا تازه خبرې دې نه یو ورځ وړاندې کړو خبرو نه بالکل جدا دي. یو ورځ وړاندې صدر ټرمپ په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلی وو چې امریکا هر قسمه اقدام کولو ته تیاره ده. د ایران په حق له صدر ټرمپ خپل دا سخت بیان د سعودي عرب د دې بیان نه پس ورکړی وو چې په سعودي عرب شوی حمله کې استعمال شوی وسله د ایران وه. خو اوس د سعودي عرب په بیانونو کې هم نرمی راغلې ده، او په ایران نیغ په نیغه دې حملو کې د لاس لرلو یا د بدل اخیستو بیانونه بند کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې هفته پس نیویارک کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی اجلاس کیدونکی دی، او د صدر ټرمپ او د سعودیانو د بیانونو نه معلومیږي چې دوی دغه اجلاس نه وړاندې خبره ورانول نه غواړي. صدر ټرمپ نیویارک کې د ایران صدر روحانی سره د ملاقات خواهش ښکاره کړی دی، خو ایران د ګل په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکني صدر سره د ایران د صدر د ملاقات هیڅ امکان نشته.
د وایس اف امریکا جو دا ګلو کتر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او وسم د پاکستان د اقتصاد په اړه یو رپورټ درته وړاندې کوو چې ډیری څېړونکو وایي چې له څو مودې راځي د پاکستان اقتصاد مخ په شکی دوه دی. علتونه څه دي؟ ریاض حسین ور باندې رپورټ برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
په پاکستان کې د اقتصاد ماهرین د حکومت د دې دعوه سره اتفاق نه لري، په کوم کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خزانه صلاحکار چې اقتصاد د مشکل صورتحال نه راوتلی دي او مثبت اشاره لیدل کیږي چې په راتلونکو وخت کې اقتصاد پرمختیا بیا مومي. حکومت دا ولري چې د ملک دننه درآمدي شیانو کې کمی راوستي شوی، په برآمداتو کې اضافه شوی، او هم د دې له امله د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره 20% راکمه شوې ده. خو د اقتصاد ماهر ډاکټر میراج الحق وايي په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ له امله اقتصادي حل ځلې راکمې شوې دي، او دا به حکومت ته ګرانه وي چې د ټیکسونو 5.5 ټریلیون روپۍ هدف پوره کړي.
چونکه په دې وسخ کې بیروزګاری هم ده او دا غي سره چې کوم سرمایه کاری ده هغه ډیره زیاته کمه ده، منګایي هم سیوا ده، نو دا غي د وجنه د خلکو چې کوم قوت خرید ده هغه کم شوه ده، او کله چې قوت خرید باندې اثر پری وزي نو دا غي سره چې څومره کاروباري او تجارتي سرگرمینی باغی باندې اثر پری وزي او زما خپل خیال دا ده کو پرس کا بیروزګاری هم ده سی او اکانومي کې دا سی سلو ډاونی اکانومي انفلیشن سیوای او انویسټمنت کمی نو به حکومت ته دغه ټارګټ حاصلول به ګران شي.
حکومت وایي د ټیکسونو د ګوشوارو جمع کوونکو تعداد د 19 لاکه نه 15 لاکه ته رسیدلې دي او د تیر کال په نسبت په دې کې شپږ لکه اضافه شوې ده. عبدالحفیظ شیخ میډیا ته ویلي دي چې د جولای او اگست په میاشتو کې 1580 ارب روپۍ ټیکسونه را جمع کړي شوي دي، خو مخالف سیاسي ګوندونه هم د حکومت دې داوو منلو ته تیار نه دي. څو ورځې وړاندې مرکزي بینک په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د ملک دننه د ګټې او خرڅونو ترمنځ فرق زیات شوی دی. په دې حق د اقتصاد ماهر له حاضری وای امید سرګندیږي چې ټیکسونه زیات شي خو د ملک دننه پانګونه را کمی شوې دي.
ورخه اوسه چې د ټیکسونو کم هدف مقرر کړی دا هدف تقریبا خو شادي وخت حکومت بلکې داګه نه خرابان چې څو ګوشواري نه جمع کینه هوی د ټیکسونو په غټ دارای کار کراوه نو خلکو مجبوری ده چې ګوشواري جمع کړي، خو ګوشوارو جمع کېدل د ټیکس ورکېدل نه دي. د دې وجنه حکومت ته خپل ټیکسیشن په نظام کې کم ده ډیر غټ بدلون به پکار دغه رنګ کاروباري سړي هم چې کم ده په مارکیټ کې د غیر یقیني صورتحال ځان د ټیکس په ګوشواره او دغه په دارا کې راوسته لري، خو د هغې بل لخته چې کومه رسیدای چې هغه سرمایه کاری یا سرمایه مارکت نه وو، د هغې د وجه نه مارکیټ کې چې کومه پیا ولاړ ده.
مرکزی بانک وایي په مجموعي توګه د پاکستانی قرضونو حجم 3 تریلیون تر رسیدلې دي چې په کې روان کال د جولای په میاشت کې د 1 کروڑ روپو نه زیات قرضونه اخستي شوي دي، او د دې ترڅنګ د بهرني پانګوالو د اعتماد د کمی په وجه هم پانګونې کمی شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
درنو عزتمن اوریدونکو، دا مهال زو د روغتیا ولورې ته چې په پاکستان کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغیو د قضیو دوه نوي پیښې درج شوې دي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي شاهین شاه افریدي.
جی بالکل، بختور صاحب چې کوم خیبر پښتونخوا کې دوه نور پولیو کیسونه راغلي، یو د کی مروت نه تقریبا یو نیم کال زینه ده پاغه کې د وایرس تهدید شوی چې د لوږه مزور شوی، بل په تورغر سیمه کې دوه کلن ماشوم چې هغه کې د پولیو وایرس تهدید شوی، د سره په خیبر پښتونخوا کې د شمیره تقریبا 8 رسیدلې، او په پوره پاکستان کې د پولیو کم کیسونو شمیره دا هغه 3 ته رسیدلې. دین وړاندې هم کومګ وګورو په شمالي وزیرستان نه دا یو بل پولیو کیس راغلی چې هغه سره شمیره اونډه چې کوم دا هغه 6 رسیدلې، او بیا که دین وړاندې دوه کیسونو خبره وکړو نو هغه هم اونډه د لکی مروت سیمه نه چې کوم دا هغه پولیو کیس راغلی دا ویل کېږي چې څومره صحت چارواکي دي د دې د پولیو مخنیوي چې کوم مرکز دی ایمرجنسی اپریشن سنټر خیبر پښتونخوا په پیښور کې موجود دی، همدا چې کوم دوی تصدیق کوي چې د کوم نږدې د کوم پولیو وایرس متاثر شوي ماشومان دي، دوی د ویکسینیشن چې کوم دوی ته ټیکې لګول کېږي یا واکسین ورکول کېږي دا انکاري دي، دوی ته په هغه خپل وخت نه دي لګول شوي یا بالکل د دې نه انکاري دي. نو د دې له وجې چې کوم د پولیو وایرس دی دوباره پنج خخې کړي دي، همدا شمیره چې تقریبا په هر میاشت کې همدا غسی برګ برګ پولیو کیسونه راځي، نو همدا وجوهات ښیي چې کوم ماشومان ته پولیو کترې هر میاشت کې چکیږي یا ټیکو کم عمل دی، نو هغه والدین انکار کوي د دې له وجې دا وایرس چې کوم دی هغه اټیک کوي په دې ماشومانو.
شین شاه افریدي صاحب، د پولیو چارواکي سوای په ورستیو کې چې کوم کمپاین شوی او آیا د دغه رنز مخنیوي به وکړی شي، دغه کمپاینونه څومره ښه شوي دي، دا چارواکي څه وایي؟
جی بالکل، چې کله پیښور کې په اپریل سم اپریل دغه سکول پیښه راغلې دا غیر رسمي کولمبي ځل په اګست میاشت په 10 اګست باندې دا پولیو کمپاین پیل شوی، د خیبر پښتونخوا په چې کوم ضلع دي او کوم بې ضلع هغې کې شروع شوی، خو بیا هم چې کوم د دې نقصان رسېدلو هغه منفي پروپیګنډې وې په پېښور کې شوی، د هغې ډېر زیات لوی نقصان رسولی و، کوم چې 3 ورځنی پولیو کمپین و پوره خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې، هغې کې تقریبا د انکاري والدینو شمېره هغه 2 لکو نه سوا ښودلې کېده، چې کوم صحت چارواکي دي پولیو چارواکي دي هغوی 2 لکه شمېره ښوده چې دا انکار کوي خپلو ماشومانو ته. مختلف جهات په دنیا باندې پوله کترې نه شي چې بل وجه دی بار بار خل ځلې کولې همدا کورونو ته تګ راتګ کولو خو هغه شمیره بیا هم هغه حد راکم نه شو کوم چې دی وایي چې هغه نه اطمینان بښتي هغه مطمئن شي په دې باندې چې او موږ خپل هدفي ماشومان پوره کړو. دومره په لوی تعداد چې ماشومان پات کیږي یقینا چې هغه پورا چکم چاپر چل دی هغه لپاره ډېر زیات خطرناک ګڼل کیږي. دوی بلي دا نور ماشومان هم د دې وایرس په خاطر کې دي او بلکې موږ وګورو کوم چې دا سیزن روان دی ګرمه سیزن دی په دې کې پول وایرس ډېر حد پورې هغه خوريږي اسان دي ته او وده ملاويږي او چې کوم له دې حد کې کمزوري ماشومان چې کوم هغه کې کم افادیت دي هغه کمزوري وي نو دا ډېر په اسانۍ سره په نخښه کولی شي. بلکې موږ وګورو په 19 سپتمبر نه سوره وړاندې دا کم دقیقو کمپین د روټین ویکسینیشن چې په دې کې لست کې شامل دي هغه مختلف کې به نه علاوه چې کم د نور بیماریو ټکی دي هغه کمپین شروع شوی دی. د دې چې کم هدفي ماشومان دي هغه ته یو باقاعده سنټر مرکز ټاکلې دی.
ډیر مننه شاین شاه افریدی صاحب.
روان
دا د وایس اف امریکا د بادا ګلو کتر من اوردونکو خبرونه لا دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارواکي وایي چې هلته زر څخه زیات د ډینګي پاخه ناروغان سپټالونو ته ورغلي دي چې بیا علاج سعودي او هغوی اوس عادي ژوند کوي او پر خلکو باندې غږ کړی دی چې د صفایي ډیره زیات خیال وساتي. هم په عین وخت کې چارواکي دا هم وایي چې د ډینګي ناروغي تر کنټرول لاندې ده خو په خیبر ایجنسۍ کې یا ضلع کې بیا ځایي خلک وایي چې هلته د ډینګي مرض په خورېدو دی. خلک نور سوی ابراهیم شنواره په دې رپورټ کې حال راکوي.
د هوا د نورو برخو په څیر د خیبر پښتونخوا سرخوار سره په پوله پرته خیبر قبایلی ضلع کې هم د ډینګي ماشینه متاثر مریضانو شمیره مخ په زیاتې دوده او ځایي د صحت چارواکو ترلاسه شو معلوماتو له مخه تر دغه دمې د غشمیره تر اویا رسیدلې. حکومت کې چې د 55 مریضانو تعلق د باړې تحصیل سره دی او باقی پاتې کې یو پلنډي کوتل کې او د نورو تعلق جمرو تحصیل سره خودلې شي. زائد انتظامی او صحت چارواکي چې په سیمه کې د ډینګي ماشو جال ختمولو او په عام ولس کې د دغه پزش شعور را بیدارولو په غرض دیش د صحت ټولګي جوړ کړي. حکومت کې چې 25 خزینه صحت کارکونکو هم شامل دي څوک چې کور په کور ځای اوسېدونکو له د ډینګي په حق له جدي معلومات ورکولو ترڅنګ متاثرو کسانو او کورونایو له صحي اسانتیاي هم ورکړي. د چارواکو په وانه ځای سپټالونو کې د ډینګي متاثر مریضانو لپاره مخصوص واډونه هم جوړ کړی شوې دي. په دغه مرض د قابو موندلو او د ډینګي ماشو جالي ختمولو په اړه د صحت د ادارې یو بیان ډاکټر خالد سلیم وایس اف امریکا دیوته وویل
نور زموږ سټریټیجی دا دی چې یو پروتین کاروي وي اویرنس په خلکو کې پلاو چې تاسو بخپل او بو شټي او سینا پاک څنګه ساتي او پټوي څنګه ساتي. بل موږ دا ریسپانس ورکو چې کوم ځای کې کیسه درځي نو الته هغه ایریا کې موږ ورته په کورونو کې سپری کوو. سپری دا آی آر ایس پیور نه کوو چې کوم په کورونو کې دنه په پمپ په ذریعہ باندې کیږي او بل پیشنټس ته چردنی ملويږي او سره رشتہ دار ته ملويږي چې سره نه.
د ډاکټر خالد سلیم په وینا د باړې نوغزی علاقې برکمبر خیل او سپین قبر علاقو نه د ټولو زیات د ډینګي کیسونه مخې ته راغلي. چرته چې د هغه په وینا د ډینګي ماشي د ځینې متاثرو کسانو په ذریعہ د پیښور بټتل او شیخانو علاقې نه دغل ته منتقل شوی. هغه وویل چې د صحت اداره په دې حسه کې ده چې د باړې متاثر علاقو نه زر تر زر د ډینګي ماشو خاتمه وکړي خو د باړې اوسیدونکو سره ډېر مرسته نه کوي.
یار د اسپانس د باړې خلکو ډېر خلنه دي ځکه چې موږ ټیمونه بچ باړې ته کتلل نو زنانه خو باید نه پریخدل هوسړي به ورته نه پریخدل باړې کې خدای اپریشن دي شوی دي نو خلکو بلونه کې اوس نه یاره ده کنه دا پته وته نه شته چې څوک دی او څوک نه دی. کډېر مرته چې موږ د صحت وال راغلی نو وای چې لکه دا په کورونو کې تاسو دا لار و مار و چې ګوري نو خلک تاسو ډایرکټ موږ پرې وکی خلک ډېر زور په دغه باندې ور کوي کنه تاسو کوی چې موږ لوګیس پرې وکی دا وکی وا وکی حالان کې دي کې دا لوګیس پرې سټډر دې ترول نشته خو بدستم پته دي خو په تو دې فضا کې ماسکیټو ختم کې زیات ترول چې پکې دي کنه دا اویرنس دي خلکو کې اویرنس په لور شي کپ دې کال باندې سونه تکلیف جوړي کې هغه هم کم شي او راتلونکي سیزن دې لپاره به خلکو کې دا اویرنس وي چې هغه بیا فل ټایم دې پر ځان بچ ساتي.
د صحت د چارواکو په وینا هغوی متاثره او حتی عام خلکو له هم د ډینګي ماشونو د بچ کېدو دپاره ویریا مچردانۍ هم ورکوي، خو عام خلک تور لګي چې دغه مچردانۍ د هغوی په ځای د خوښې کسانو له ورکولی شي. یاد دې وي چې تیر کال هم په دغه ورځو کې د خیبر ضلع په جمرو تحصیل کې د سلګونو په شمېره کې ځایي اوسېدونکي د ډینګي مرض ښکار شوي وو، خو چارواکي یې چې سخت کال دغه شمېره تر ډېره حده راکمه شوې او هغوی هیله من دي چې د روانې میاشتې تر اخره به نورې هم ګټوره نتیجې ترلاسه کړي. البته دوی په عام ولس زور راوړو چې د خیبر نه بهر د ډینګي متاثره علاقو ته ورتلو نه ډډه وکړي او ورسره د پخپلو کورونو کې هم د ډینګي ماشي افزایش مخه نیولو کې د ادارې سره مرسته وکړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. او سمزو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې حکومت وایي په ټوله ایالت کې د کینسر د ناروغي د درملنې لپاره په لومړي هسپتال باندې کار شروع کړی دی چې ډیر زر به بشپړ سي او د ایالت خلک به هلته د کینسر د ناروغي علاج وکولی سي. حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی وی چې دوی په صوبه کې په لومړي ځل باندې د کوټي په شیخ زید هسپتال کې د کینسر د ځانګړي روغتون لپاره کار پیل کړی دی. هغه لدې کبل چې دلته په بلوچستان کې د کینسر ناروغي ډیره زیاته ده چې په دوی کې زیات شمیر شدي د تیپ کینسر باندې اخته دي. صوبایي حکومت وی چې دلته هر کال و 15 ډیر زره ته نږدې د کینسر په ناروغي اخته ناروغه ثبت کړي.
شیخ زید هاسپټل د نن چې دی یو مکمل کینسر هاسپټل به جوړیږي. د دې لپاره یو حرب روپی په دا بجټ کې موجود ته یی شي دی 50 بیډز دا به هاسپټل جوړیږي. د بلوچستان کم کینسر مریضان دي ډیر په مشکل حالت دی. کراچی ته ځي، لاهور ته ځي.
ضیا خان د مسلم باغ اوسیدونکو دی. دی د مدني ټولنې فعال غړی دی. د بلوچستان انلاین او د کوټي انلاین بنسټونکو دی. دای د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي.
موږ تقریبا ل 13 لور کلو ز یو مهم چلو کینسر هاسپټل فار بلوچستان او موږ دایله لرو چې کم چې د کینسر ناروغي د پردغ باندې یو تحقیق وسی او ریسرچ وسی چې د ناروغي په بلوچستان کې ولې دومره زیاته ده او دغه وجوهات شته چې خلک ډیر لری لری پراته دي دا غو را رسیدنګ کوټی ته او د علاج تخصیص ترڅو پرې نه سوې تر غو پرې دانسی معلومه ده چې دغه وجوهات شته. ځوانان کینسران دي او بچان په کینسر کې دي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی پر مخ زیاتوي چې د روغتیا څنګه د دوی د حکومت تر ټولو مهم ټکی دی.
او یو کینسر وارد چې دی د موجوده بی ام سی هاسپټل د نن هم څلواک موږ هغه جوړ کړ او د کینسر مریضان د پاره چې دی جلا 10 ملیون روپی چې دی هغه د میډیسن د پاره هغه موږ جلای شي دی. سینار هاسپټل د پاره جلای شي دی. کارډیک هاسپټل موږ جوړو. فقیل عبد الله کی 50 بیډز هغه یو نوی هاسپټل دا اوس په دغه درې میاشتې کې په هغه کار شروع کیږي.
د روغتیا د څنګ مایرین وی چې کینسر لنسوارو سګریټ او دغه ډول د شرابو لچشلو زخه د پېښېدو تر ټولو زیات امکان موجود دی. د دوی په خبره چې دا درې واړه دلته په اسانۍ باندې ترلاسه کېدای شي. د صحت د څنګ مایرین وی چې د کینسر ناروغي دلته په بلوچستان کې لدی کبل هم ډیره خطرناک ده چې دلته د کینسر هسپتال او د تشخیص لپاره اسانتیاوی موجودیت نه لري. حمله دغه کبل خلک هغه وخت په کینسر باندې خبر شي چې کله دا په دریم یا په څلورم پړاو کې وي بیا علاج کول ډیر ګران وي. په بلوچستان کې شپږ پیسه د خلک د غربت تر لیکلاند ژوند تیروي. دوی زیاتره په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. د کینسر علاج ډیر ګران هم دی. دوی د دې واس نه لري. حمله دغه کبل زیاتره د کینسر په ناروغي باندې اخته خلک پر ټولنیزو پاڼه باندې د مالی مرستو غوښتنه هم کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د دیوا قدر منولي دونکو او ورېدونکو دغه خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدل. د دې خبرونه وروسته تاسو کولای شئ چې د شپه په خیر خبرونه واوري او کوربه به وي مجاهد جواد. د دیوا ډاکټر خبرونه ده. زه تاسو کوربه نه منځه شهید
او زنه سرکاک
تاسو نه خلو اجازه تاسو په لوی لاس پاره سلوړه و آباد اوسئ.